السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره. د دې ترڅنګ تبصری او شننې هم دي، نړیوالو کورنیو مطبوعاتو ته کتنه هم ده، او د لیبیا او د روس په اړه به هم درته یو ریپورټ وړاندې کوو. خو در سو مخکې د دې سات خبرونه وروسته زموږ همکار منور شاه درته وایي.
د خبرونو سرټکی، پاکستان وایي استخباراتي معلومات ښایي چې د روانې میاشتې په پای کې پر هند برید کولای شي. د بلوچستان حکومت نن په سنځاوي کې په احتجاج ناستو کسانو سره مذاکرات کوي، او افغان ولسمشر غنی وایي د سولې لپاره مذاکراتي ټیم جوړولو کې دی له احتیاطه کار واخیستل شي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي داسې باوري استخباراتي معلومات لري چې ښایي هند د روانې میاشتې په پای کې په پاکستان برید وکړي. نوموړی وایي په دې اړه یې ملګرو ملتونو ته هم خبر ورکړی. قریشی نن په ملتان کې خبریالانو ته وویل ممکنه ده چې دغه برید د اپریل 14 تر 20 وشي. نوموړي په دې هکله نور تفصیل نه دی ورکړی، خو ویل یې دی چې وزیر اعظم عمران خان د دې معلوماتو په ډاګه کولو باندې سلا شوی دی. شاه محمود قریشی هم دا راز ویل چې د دې ممکنه برید په اړه یې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا 15 دایمي غړو ته هم اطلاع ورکړې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نن په کوټه کې سوداګرانو او د داروګانو خرڅونکو دکاندارانو په هیواد کې د دارو درملونو په قیمتونو کې د زیاتوالي خلاف احتجاج پیل کړی دی. په دې موقع د بلوچستان د داروګانو خرڅونکو د اتحادیې مشر لیاقت علي مشال ریډیو ته وویل دغه به څو چنده زیاتې شوې دي.
د غریبانو په دې هیڅ وسم نه خرڅېږي چې دا پروډکټ دی واخی. د غریبانو سه در په در وار خو د علاج د نسته، بیا چې کله غریب مریض دراسي هغه چې دا ریټونه وګوري خلک پریشانه.
دوی غوښتنه وکړه چې د بایو زیاتونکو کمپنیانو خلاف د حکومت اقدامات وکړي، بلخوا وفاقي حکومت لاله وړاندې د دغه ډول کمپنیو پر ضد ګامونه پورته کول شروع کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وجل شوی مخکخ ارمان لونې په وجنه کې نومول شوی کسان تر اوسه نه دي نیول شوی. یو نه مخکې د ارمان لونې په وجنه کې د نورو کسانو په ګډون د پولیسو یو مشر هم پر ضد هم اف آی آر درج شوی. خو د ارمان لونې ملګری عبدالقیوم عثمان خیل چې په مدعیت کې دغه اف آی آر درج شوی بیګام مشال ریډیو ته وویل په دې کې نومول شوی پولیس چارواکی لا هم په خپل څوکۍ کار کوي او د دوی د بیا بیا غوښتنو باوجود نه نیول کیږي. خو د لورلای د پولیسو تانه مشر مشال ریډیو ته ویلي چې د غواهانو بیانونو ریکارډ کولو وروسته به کاروي کوي. ارمان لونی سکال د فروری په 2 په لورلای کې د پولیسو لخوا د مبینه تشدد پر مهال ژوند له لاسه ورکړی وو. بلخوا د بلوچستان صوبایي حکومت استازي نن د سنځاوي له پرلتوالو سره مذاکرات کوي. دا خبره صوبایي وزیر نور محمد دومړ نن مشال ریډیو ته وکړه.
صوبایي حکومت له طرفه څخه زما د ماسه وزیر داخله دی او دوه انتقال نور سره دی هغه روان زو ان شاء الله امید دارم نن د دوی برنامه ختم کو.
په سنځاوي کې د مارچ په 14 وسلوالو طالبانو د لیوي ځواک شپک تنه وجري ول هغه ورسته د پیښې د عدالتي تحقیقاتو پاینده کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره خلکو د غلط احتجاجي ناسته شروع کړي. ټاکل شوی چې په دې لړ کې سباله په کوټه کې هم یو جلسه وشي. د شمالي وزیرستان د ټیکدارانو اتحادیه له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د ای ټیکداري یعنی انټرنیټ دلارې د ټیکو ورکولو نظام باندې له سره غور وکړي. پرون په پیښور پرس کلب کې خبري غونډې ته د یادې اتحادیه مشرانو وویل چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت نه لري او نه هم په دې نوي نظام پوهیږي. د سیمې یو ټیکدار ملک شادمین مشال ریډیو ته وویل چې په دې نظام کې به د ځایي ټیکدارانو پر ځای د نورو صوبو کسانو ته ټیکې ملاويږي. خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دا ګام یې د ټیکو په نظام کې د درغلیو مخنیوي لپاره کړی. د خیبر پښتونخوا د سی ان ډبلیو محکمې د اپریل په 2 نیټه د انټرنیټ د لارې د قبایلي ځینلو لپاره د ټیکو ورکولو د نظام پرانسته کړی و. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي ځینلو او د صوبې نورو سیمو لپاره د سړي رشتو عربو روپو په لګښت د 200 پرمختیايي پروژو منظوري ورکړې. دا منظوري پرون د صوبې پرمختیايي کارونو محکمې ورکړه. د قبایلي ځینلو لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر بیګام مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو لپاره به نورې پروژې هم اعلانوي. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې به هرې کورنۍ ته صحت کارډ ورکول کیږي او دا چې په دې ځینلو کې به په راتلونکو لسو کلونو کې په پرمختیايي کارونو زر عرب روپی لګول کیږي. د دې نه مخکې وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د خیبر قبایلی ضلع د دورې پر مهال ګڼ شمېر پروژې اعلان کړې وې، خو د سیمې خلک وایي په کار ده چې دا پروژې عملي هم شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې د سولې لپاره مذاکراتي ټیم جوړولو ته ډېره پاملرنه وشي. نوموړي نن د کابل په ولسمشري زماني ارګ کې د روغې جوړې د عالي شورا د رهبرۍ په لومړۍ غونډه کې دا خبرې وکړې. ولسمشر غنی وویل
هم باید یقیني کړو چې مذاکراتي ټیم به د افغانستان نویو واقعیتونو ته په کتو د ښځو، ځوانانو او مدني ټولنې او د نورو مطرح اقشارو استازیتوب هم وکړی شي.
محمد اشرف غنی زیاته کړه چې د قطر په سرخار دوحه کې د سولې پیشنهادي کانفرنس ته به د ایجنډا او غړو د سرنګوالي په اړه په آینده کې فیصله وشي. او بل خبر دا چې ملګری ملتونه وایي په راتلونکي اونۍ کې به په لیبیا کې د سیاسي بحران په اړه قومي کانفرنس په جوړولو ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې د انتخاباتو په امکان خبرې وشي. دا له هغې وروسته ده چې لیبیا د کورنۍ جګړې له ګواښ سره مخامخ ده. د لیبیا خلیفه هفتار ځواکونه د اپریل په 6مه سرخار ترابلس په لور روان شوي دي او د پخواني نړیوال هوایي ډګر کنټرول یې ترلاسه کړی دی. خلیفه هفتار د لیبیا ملي ځواکونو مشر دی. د نړۍ اوو پرمختللو هیوادونو تنظیم G7 د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي که خلیفه هفتار د ترابلس حکومت ونه مني نو پر ضد به یې کاروایي کوي. بل خوا د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په ټولو خواو غږ کړی چې دا مسله په پوره امنه توګه هواره کړي. ورسره یې دا خبرداری هم ورکړی چې بهرني هیوادونه دې په لیبیا کې لاسوهنه نه کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته سیرال ظهیر د موسم حال درکوي.
موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل په ورځ به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 40، بنو کې 35 او 21، ژوب کې 40 او 45، او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. پرونه خبرونه کې باورې په بلوچستان کې تاجرانو د دارو درملو په قیمتونو کې د سیاستوالي پر ضد احتجاج پیل کړی دی.
کم شانسل پرسنټ اگران سوی دی داغه موږ په ګرد بلوچستان کې ک میډیکل دی ک ټریډر اسوسیشن دی داغه ټولو دکانو کې موږ د دې علامتې بایکاټ کوو. او
د پښتون شورینې تحریک غړي وایي یوه هفته شوي چې د بلوچستان حکومت د دوی د یو مشر ارمان لوڼی د وژنې اف آی آر درج کړې خو لا هم د تورن پولیس نه تحقیقات نه دي شوي.
اف آی آر خو کټ شوی هغه کې لکه یو شی چې د روان وي چې موږ پوره مطمئن نه وو هغه د دې دفعات ول.
د خیبر پختونخوا حکومت په قبایلی ضلعو کې د سنو پرمختیایي منصوبو د پیلولو اعلان کړی دی.
دلته کې مخکې هم د تعلیم په نوم باندې ډېرې پیسې راغلي دي، مدني ټولنې لګولي دي، حکومتونه راوړي دي، خو هغه پیسې چې کومې دي لګېدلې نه دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په بلوچستان کې تاجرو په هیواد کې د دارو درملو په قیمتونو کې د سیاستوالي پر ضد احتجاج پیل کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوایانو په قیمتونو کې کمی راولي چې لامل یې ناروغان خپل علاج په سمه توګه وکړي. د دوایانو خرڅونکو د احتجاج کوونکو د ادعا ویرت کړی دی او وای چې دوایانې ګرانی کړي نه دي. تفصیل د ایوب ترین پر رپورت کې اورو.
د بلوچستان د دوا پلورونکو او تجار له لوري د دوایانو په بای کې د زیاتوالي په ضد نن په کوټه کې احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو ویلي دي چې په تیره یوه میاشت کې د دوایانو په قیمتونو کې د سلو څخه بیا تر 200% پورې زیاتوالی راغلی دی چې له امله د غریب ولس لپاره دوا اخیستل یو ګران کار ګرځېدلی دی. په دې ترڅ کې په کوټه کې د بلوچستان د دوا پلورونکو د اتحادیې مرستیال مشر لیاقت علي وایي چې د ژوند خوندي کوونکو دوایانو قیمتونه اوس تر وسه وتلي دي.
اول شی د ایرنیک پورت چې مخکې د دې زوړ قیمت 400 یو کم 40 روپیه قیمت او دا ټیم 450 روپیه ریټ شو. او د غسل لکه ډوپستان ایبټ کمپنی یو پروډکټ دی په 540 روپیه مخکې ریټ شو. دا اوس ټیم چې دی 828 روپیه ته ریټیل زلې دي. نو د غریبانو په دې هیڅ کوسم نه خرڅېږي چې دا پروډکټ دی واخی. د غریبانو سه در په در وار خو د علاج د نسته. بیا چې کل غریب مریض دراسي هغه چې دا ریټونه وګوري خلک په پریشان او موږ د عوام د پاره راوتلی او د عوام د غمخواري د پاره راوتلی او چې د عوام د خپل حق ورکی او ریټونه د کم سي ډیر ناجایز ریټونه پورته شوی دي.
په دې ترڅ کې د یاد سیوی اتحادیې صوبایي مشر ملک رولا کاکړ راته وویل چې دوی به ګران دوایانې اوس په میډیکل سټور کې نورې نه خرڅوي.
کم شان 100% ګران شوی دي. دا هغه موږ په ګرد بلوچستان کې که میډیکل دی که ټریډر اسوسیشن دی دا هغه ټولو دوکانو کې موږ د دې علامتي بایکاټ کوو او دا موږ د خپل شلپوسه لیرې کوو، هغه موږ سیل نه کوو. د حکومت هم زموږ دا مطالبه ده د دې خلاف دي نوټس واخیستل سي.
دوی غوښتنه وکړه چې حکومت دې دغه کمپنیانو په ضد ګامونه پورته کړي چا چې په ناقانونه توګه د دوایانو په قیمتونو کې 100% زیاتوالی راوستی دي. د بلوچستان د تجارت اتحادیې مشر او دریم کاکړ زیاتوي
دا د حکومت کار دی، باید دا کمپنیانو والا راوغواړي او دې ته دا ووایي وروره دا دوایي تی په دوه میاشت کې 3% یا 4% یا 7% یا 20% ولې ګرانه کړه؟ کوم هغه قیامت رالی چې دا دوایي دونه ګرانې کړه؟ تنخواه پر هغه ځای ولاړې او تی دوایانې د 1% بجا 3-3% ګرانوي. خو دا ډېر ظلم دی زموږ د عوامو سره، خاص کار چې زموږ د بلوچستان سره.
بل خوا ته د پاکستان مرکزي حکومت له لوري د هغه کمپنیانو په ضد د ګامو پورته کولو لړۍ پیل شوې ده چا چې د دوایانو په قیمتونو کې 2 چنده زیاتوالی راوستې دي. د دې مقصد لپاره په پنجاب او سندھ ایالت کې پر بیلابیلو کارخانو یا فابریکو باندې د چاپو وهلو لړۍ روانه ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پښتنو حقونو لپاره کارکونکو تحریک پښتون شورنې یو مشر ابراهیم لوڼی د فروری په 2 په مبینه توګه د پولیسو په تشدد کې وژل شوی. د بلوچستان حکومت یې نږدې 2 میاشتې وروسته د اپریل په 1 نیټه اف آی آر درج کړ، خو د یوې هفتې تیرېدو وروسته هم تورن کسان نه دي نیول شوي. چارواکي وایي دوی تحقیقات پیل کړي دي او که څوک په دې کې ککړ وپېژندل شو نو نیسي به یې. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
د ارمان لوڼی ملګری وایي پولیس د هغه د وژنې په مقدمه کې نومول شوی ملزمان نه نیسي. نږدې یوه اونۍ وړاندې په لورلای کې د محمد ابراهیم ارمان لوڼی د وژنې مقدمه درج شوه چې پکې د نورو ترڅنګ د دغه ضلعې د پولیسو مشر عطا الرحمن ترین هم تورن شوی دی. دغه اف آی آر د هغه د ملګري عبدالقیوم عثمان خیل په مدعیت کې درج شوی دی. نوموړی وایي تر اوسه ملزمان نه دي نیول شوي.
تر نن پورې ایس پی عطا الرحمن چې دی هغه پر ډیپټي باندې دی او سرکاري چې له ده سره کومه وده ده هغه د استعمالي او سرکاري کوم پروتوکول چې دی هغه استعمالي. موږ تللي یو تانې ته مې اپلیکیشنان ورکړي دي پر دا فیسبوک او پر سوشل میډیا باندې چې باید تاسو د دې سړی دی دا کوم عطا الرحمن دی دا گرفتار کس وي، لیکن دا بس صرف تر اپایاره پورې محدود ده.
دا راز د ارمان لوڼی د مقدمه وکیل صادق خان وایي دوی په اف آی آر کې د ملزمانو خلاف د ترهګرۍ ضد دفاع هم شاملول غواړي.
اف آی آر خو کټ وی هغه کې لکه یو شی چې د روان وي چې موږ پوره مطمئن نه وو هغه د دې دفعات ول، یعنی د دې کې د دوی دفعې خواچولې وي. یو د 302 وا د مړي، بل دفاع و 34، یعنی لا 34 سلور کسان یا سلور نه کم کسان چې کله په یوه اراده باندې سو قتل کی. مونږ بیا دا مطالبه وکړه دا هغه د فاتم پکې چول پکار رسل چې دا نارمل یو د وزن کیس نه دی، دا د ترګری یو عمل کړی دی. نو بیا موږ د سکرټری دی د اف آی آر د کټ کېدو پس چې کم مدې مقدمه دی عبدالقیوم هغه با قاعده یو درخواست پروند ورځ کې موږ دوی ته ورکړي.
خو د بلوچستان بار اسوسییشن په خوانی مشر حبیب الله ناصر وای پکار دا چې د تحقیقاتو پر مهال نو مول شوی ملزمان لخپلو دندو په ارزي تو لری کړل شي. دی وای
په یو چا باندې د پاکستاني قانون مطابق څه په چا پسې اف آی آر کاټسي او کچېری هغه بیا سرکاري ملازم دی نو هغه به وار له واره به دغه گرفتاری کیږي، هغه به تفتیش تا چول کیږي، دغه نه به تفتیش کیږي او تا بیا موږ سرویسز رولز دی د هغه مطابق به هغه سړی سسپینډ کیږي تر هغه پورې هغه دغه انکوایری نه یا له تفتیش نه
بلخوا د لورلای پولیسو د تانې مشر میر سند خان جلال زی وای چې په تفتیش کې هیڅ ډول مشکل نه لري. دا چې تر اوسه یې څه اقدامات کړي نو موړي وویل
یار اقدامات خدا دی چې موږ تفتیش رو دی اف آی آر شوی دی به تفتیش کوو زیاده نو بالکل به کېږي د هر چا خلاف به کېږي نو خو اوس فلاله خو لا بیانونه کوم چې ګواهان بیانونه دا اخي ترو فلاله بیانونه ریکارډ کېږي له هغه بعد بیا کاروایي پنځه ورځې مې اخلي شپږ ورځې مې اخلي دوه ورځې مې کېدای شي هغه د تفتیش سرکار دی
ارمان لونی سکال د فروری په دویمه د پولیسو لخوا د نیولو پر مهال ژوند له لاسه ورکړی وو. د نوموړي کورنۍ او ملګري تور لګوي چې هغه پولیسو وجلی خو پولیس دا تور ردوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د خبر پختونخوا حکومت د ټیکو ورکول لپاره یو نوی پروګرام پیل کړی دی چې لمخې به ټیکداران آنلاین یا په انټرنیټ بولی کوي. خو د شمالي وزیرستان د ټیکدارانو اتحادیه غړي وایي نه خو د دوی په ځای کې انټرنیټ شته او نه هم دوی په استعمال پوهیږي. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې یا دې ورته انټرنیټ او روزنه ورکړي او یا دې هم د ټیکو ورکولو د سیستم وسنډوي. حکومتي چارواکي وایي دا کار د درغلیو مخنیوي لپاره ضروري دی. تفصیل غلام غوث په ریپورت کې اورو.
په پیښور پریس کلب کې د خالی پورز د شمالي وزیرستان د ټیکدارانو د اتحادیې مشر ملک ګلنئی موزیر مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د انټرنیټ د کارولو پوهه هم نه لري او نه حکومت تر دې دمه په قبایلي ضلعو کې په هر ځای کې د انټرنیټ د اسانتیا لپاره بندوبست کړی دی. نو په دې وجه دوی اندېښنه لري چې د انټرنیټ د لارې د ټیکو ورکولو پایده به د نورو سیمو ټیکدارانو ته ورسي.
نو ټیکدارانو سره د نیټ سہولت نشته. نو چې نیټ نه وي نو ای بیډینګ به څنګه کیږي؟ زمونږ کورونا ړنګ دي او بازارونه وران دي، کاروبار پکې نشته. نو دې ټیم کې که دغه یو ای بیډینګ دی لګو که نو د دې معنا دا دو چې دا به د اسلام آباد خلک کوي او د پېښور خلک به یې کوي او د پنجاب خلک به یې کوي. نو هغې د خولې نه د روزي راخستل دي او د بل د پنجاب او د سیند د پنجاب او د دې خلکو ته ورکول دي. نو دا ډېر یو ظلم دی، ناانصافي ده.
د شمالي وزیرستان یو بل ټیکدار ملک شادامین وایي په کار ده اول د قبایلي سیمو ټیکدارانو ته د انټرنیټ د کارولو او د انټرنیټ د لارې ټیکو ته د اپلای کولو په اړه روزنه ورکړي شي.
نو سرګورو ځایونه کبوې خو بیټیسل هم په پرایویټ ځایونه شو نشته. کال نیم دوه کاله ټایم ورکو چې موږ په بالا سي جرا نیټ او د ای بی ډی سیستم موږ زده کړی نه دی. نو موږ ته چا ټریننګ راکړی نو یې پوهیږي به موږ دا اپیل کوي وزیر اعظم صاحب ته د ای بی ډی سیستم ته موږ نه لږ ورستو کو.
یو بل ټیکدار عطاءالرحمن وایي که حکومت په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ د لارې د ټیکو ورکولو فیصله واپس نه اخلي نو دوی به بیا احتجاجونه پیلوي.
زه د روډونو هم او د ټیوبویلو ټیکې کوم چې څو پورې بلد نه وو په ای بیډینګ باندې هغې پورې موږ ته د ګورنمنټ ټایم راکړي. نو که پیسې راشي هلته به پنجابي یا ټینډر کوي یا به سندي ټینډر کوي موږ په دې پوهیږو نه. زمونږ به دا لامل یې چې وزیر اعلی ته او گورنر ته هغې ته به موږ احتجاج هم کوو، موږ به هلته کینو.
تر دې دمه صوبایي حکومت د ټیکدارانو د دې تازه اندېښنو په جواب کې سندي ویلي خو د اپریل په دویمه نیټه د قبایلي ضلعو لپاره د انټرنیټ د لارې د ټیکو ورکولو د پروګرام یا ای ټینډرینګ او ای بیډینګ د پیل په دستوره کې د مواصلاتو او تعمیراتو د محکمې یا سی این ډبلیو صوبایي وزیر اکبر ایوب ویلي وو چې د ټیکدارۍ د نظام د شفاف کولو او په ټیکو ورکولو کې د اداري فساد د مخې نیولو لپاره د نظام د خیبر پښتونخوا د نورو ضلعو وروستو په قبایلي ضلعو کې هم پیل کړو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
سباون د ماشومانو د ستونزو، بریاو، حقونو او د هغوی د خوندیتوب لپاره د قوانینو په اړه ځانګړې خبرونه د هر چهارشنبه په ورځ د مازیګر په پاوکم څلورو بجو او د هر اتوار پر ورځ په دولس نیمه بجو له انیسی اجمل سره.
د خیبر پختونخوا حکومت د قبایلي سلو په شمول په ټوله صوبه کې د دوه څلوېښتو پرمختیایي منصوبو منصوري ورکړې چې د څلېرویشتو عربو روپو په لګښت به مکملېږي. څېړونکي وایي قبایلي سیمې د پاکستان له جوړېدو راهیسې د محرومۍ ښکار دي. پکار ده چې اوس یې د پرمختګ لپاره لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه جوړ کړل شي. تفصیل د منور شاه په ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د قبایلي ضلعو په شمول په ټوله صوبه کې به د سلي رشتو عربو اروپو په لګښت 200 پرمختیایي منصوبې ترسره کوي. دې لړکې پرون جاري کړې خبر پاڼه کې صوبایي حکومت ویلي چې په دې کې به د تعلیم، صحت، د سکلو، د پاکو اوبو، بلدیاتي حکومتونو، سړکونو او پلونو جوړولو او عدالتي نظام ترڅنګ په یو شمېر نورو برخو کې پرمختیایي کارونه کوي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان اجمل وزیر بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره به لا نورې منصوبې هم اعلانوي.
یو خو چیز چکم دے ٹرائبل ڈسٹرکٹ چکم قبائلی دے مونگ علاقے دی یہ پارا یو خو دے دی چکم سالانہ ای ڈی پی ون آر تقریباً سلیر ویش دا عرب روپائی یہ مونگ بقیدہ منظوری ور کڑے دا آغا فائنل شوے دا پاگے پا دے سو رزو کی کشو دم ٹرائبل ڈسٹرکٹ کی چکم مین کارونا روان دی پاگے چپ یو تاس دا پتہ دا چھے ہیلتھ سو رت کارڈ دے چکم پرمیسٹر منظوری ور کڑے دا یک شروعات ڈیلٹا مونگ پر ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے پرائم منسٹر سے وہ وزیر اعلیٰ سے مونگ کا فیصلہ اکڑا چی دی ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے با ہر فیملی کا ملا ہوئی.
اجمل وزیر زیات کړه چې د قبایلی ضلعو د اصلاحاتو د قانون تر مخه به په قومي مالیاتي ایوارډ کې د سیمو ته د 100 کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ ورکول کیږي او تمه ده چې دغه پیسې به هم ډېر زر صوبایي حکومت ته ورکړل شي. دا چې د قبایلی ضلعو په پرمختیایي کارونو کې کوم برخو ته ډېره ترجیح ورکول پکار دي، په دې پښتنه د یادو سیمو د پرمختګ لپاره کار کوونکي یوې غیر سرکاري ادارې بشر نظام داوړ وایي
پکار دا چې امن او امان خو لکه د ټول پاکستان ضرورت ته خو د قبایلی سیمې ډېر زیات ضرورت ته خو په دویم او په دریم غوندې پکار دا چې دوی په صحت او په تعلیم باندې ډېر زیات زور ورکړو. دلته کې مخکې هم د تعلیم په نوم باندې ډېرې پیسې راغلې دي، مدني ټولنې لګولې دي، حکومتونه راوړي دي، خو هغه پیسې چې کومې دي لګېدلې نه دي. که تاسو ووایئ چې پیسې راغلې یا اعلان شوې دي یا پلین جوړ شوی دی، که تاسو هلته په ځمکه باندې وګورئ نو په ځمکه باندې د خلکو سارا په خپل علاقه کې نه روزګار شته، نه کاروبار شته، نه تعلیم شته، نه صحت. تاسو چې کمزې کړو کړلو چې سلیروي شربا او دومره پروجیکټ په دانه ډېرې غټې غټې پیسې قبایلی سیمې ته راغلي خو دلته کې هغه پیسې لګېدلې نه دي.
بلخوا خبریال شمس مومند وایي خلک تمه کوي چې په خیبر پښتونخوا کې د شاملېدلو نه پس به په قبایلي سیمو کې عملي کارونه وشي.
تر کومه حده پورې چې د دې نه مخکې په قبایلي سیمه کې د فنډونو منظوري او د هغې د لګولو خبره ده، نو د هغې لپاره به یو عام لفظ استعمالېده چې قبایلي سیمه چې دی دا بلیک هول دی. دلته چې څومره فنډ هم راځي نو په هغې کې 15% نه زیات چې دی هغه عملا بیا په میدان باندې نه ښکاري. اوس چې کله نه د مرجرو شو، انضمام شو او قبایلي سیمه چې دی هغه پښتونخوا جوړه شوله، یقینا توقعات هم د خلکو ډېر زیات دي. ولې چې دا اویو کالو محرومۍ دي او موږ دا خو نه وایو چې هغه به په شپږته میاشت کې یا په کال کې یا په دوه کې به ختم شي، خو د هغې لپاره د یو ډېر ژور سوچ او فکر نه پس د یو باقاعده منصوبه بندۍ او د یو ښه لایحه عمل ضرورت دی.
څېړونکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي ضلعو د شاملولو په وخت وفاقي حکومت ژمنه کړې چې د دې سیمو د اصلاحاتو لپاره به په راتلونکو 10 کلونو کې 1000 ارب روپۍ لګوي. پکار ده چې د دې لپاره لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله منصوبه بندي وکړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO.
د جنوبی وزیرستان د مکین خلک وای د ډیرو ړنګو شو کورونو مالکانو ته تر اوسه معاوضه نه ده ورکړل شوې او دغه سي د ډیرو کورونو سروې هم لانه ده شوې. نو د سیمې خلک وای چې باید حکومت زر تر زره دغه ته سروې وکړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی استازي مولانا جمال الدین وای چې دې لړکې له حکومتي چارواکو سره خبرې کول پیل کړي دي. تفصیل د سلام محسود په رپورت کې اورو.
پسولی وزیرستان چھے دے مکین تحصیل ہو سے دن کی ویائی چھے دے سرار و غنا تر شامک رغزی پورے دے ڈر و رنگ کرونو ملکون تا ملیم لاتر ندائی ورا سدلائے انلیا پا دغا سیمک چھے دے ڈر و کرونو اندراج ہاں سر تارا سدلائی دائے دیسی میں یو مشر اسلم خان ویائی
یہ سرار و غنا دے شامک رغزی پیرے مکین ملے اولی کلے در ویش میاستے خوشوے نئی واری پیرو کائیوی انہی میجے پٹاولے طریقہ ستا چھے ملے پٹ
مہربانی
سر آس پاس پلور ترفی نہ بندے لکا سروے شوی دو نہ کلو میٹر دمیش علاقہ دو دا بغیر بے سروے شوی دو پاکستان دے پورا یقیناً قبائل زبردست قربانی کڑی دی دے قربانے باوجود پمیش بندے شکی مدورا خم وشی دامی جالا کی سروے دا وشی
دی سیمینا دے کمی اسمبلی استاز ہے مولانا جمال الدین مسعود دا غو خلکو تا پا دارنگ تسلی ورکوی
نا سابونا بلارو پا آر طریق منم کرو کامانڈر سرا دے سروے مطالب بقاعدہ دے مو میٹنگ دائی مگزو پا اکشے پا دا ہجا دے دے لیکن سروے دروسا پورے فائنل شوی ندی چکیم کلی پوتی دی کازاد چکینا دے سرو رونا چکینا تر شامک راضی پر ادی ہوں کدا دے شک خیر ایریا دو ہوں کدا شک دے ایریا دو ہوں ہم دا گیس کنا پتا چھ زان دے دے سمال دے بابل دے کم خاص وا پاس نہیں تے دے متعلق ہن دے سرا دے پے جنا شا چا ول دے تو
دس رو رو ہو شما کو نورو کلی و س دن کو غشت نہ وکڑا چھ ذمہ وار حکومتی چروا کی دے دے میجا دا غانم گڑتیا و ہے او غشت نے زر کی سرتا و رسوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انیس خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تا سور د افغانستان د هلمند اوسیدونکو وای اتلس کاله کیږي چې جګړه سپلی خود سولې په خبرو کې نه دي شامل کړل شوی په دې اړه د خلکو یو پراخه غونډه جوړ شي او د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د کیدونکو خبرو ملاتړ وکړ. دوی په حکومت سن نیوکه هم کړی دي. تفصیل د محمد الیاس دایی په ریپورت کې اورو.
د سلګونو خلکو په دې غونډه کې د سوري دروانو هڅو د ملاتړ ترڅنګ غوښتنه وسول چې ژر تر ژره حکومت او طالبان په خپل منځ کې د مخامخ خبرو لپاره سره کښېني. ویناوال وویل دوی فکر کوي چې د سولې پروانو هڅو کې د هلمند د خلکو ترڅنګ د جنوب غرب حوزې د مشران رول نادیده نیول شوی دی. د سولې په اړه د هر ډول خبرو د ملاتړ په تړاو د هلمند د خلکو د لومړۍ غونډه او ناسته نه ده، خو د قومي مشرانو څخه عبدالستار او عبدالاحد معصومي وویل د ولسمشر سره د قومونو او بیلابیلو پرګنو د غونډو ترڅنګ په مشورتي لویه جرګه کې چې دروان مریض کال د سوریا غوی د میاشتې پر 9 به کېږي د ګډون زیاته ونډه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د طالبانو سره د خبرو لپاره چې راتلونکي میلادي میاشت کې به د قطر په مرکز دوحه کې کېږي، په ملي سطح د ګوندونو د مسؤلینو او سیاسي مشرانو ترڅنګ د ولس د استازو، ځوانانو، مدني فعالینو او بیلابیلو پرګنو سره د مشورو لړۍ پیل کړې ده. افغان حکومت د طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ تر منځ د کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د سور په 9 لویه مشورتي جرګه هم رابللې ده. په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ په مرکز کې راټولو سو خلکو اوس د سولې د خبرو پر مهال او تر هغه وروسته د جنوب غرب حوزې د ولایتونو په خاص ډول هلمند د بیا رغونې او ثبات په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د مدني فعالینو څخه عبدالحق واکمن وویل د سولې د خبرو سره هم زمانه باید ټولو چارو ته پاملرنه وسي.
دته ځوانان ورستا راویش ځوانان ستا حق وغواړي موږ په زابل کې میدان هوایي غواړو دا د جنګګر مشکلات په کندهار کې هم چنان امنیت باید هلته راسي په هلمند کې باید دلته زیربنایي پروژې پلې شي
د هلمند خلک وایي پایدار او باثبات سوله غواړي چې په ترڅ کې روانې ټولې ناخوالې په خاص ډول اداري فساد ورک سي او هغه کورنیو ته چې په تیرو اتلو سو کلونو کې په دواړو غاړو کې زیانونه لیدلي دي د آرام او هوسا ژوند زمینه برابره سي
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته په خبر کې د ماښام 5:30 بجې شوې د منور شان بلند خبرونه وورو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي داسې باوري استخباراتي معلومات لري چې ښایي هند د روانې میاشتې په پای کې په پاکستان برید وکړي. نوموړی وایي په دې اړه یې ملګرو ملتونو ته هم خبر ورکړی دی. هند تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. نن په کوټه کې سوداګرانو د داروګانو خرڅونکو دکاندارانو په هیواد کې د دارو درملنو په قیمتونو کې د زیاتوالي خلاف احتجاج پیل کړی او غوښتنه یې کړې چې د داروګانو بیې زیاتونکو کمپنیانو خلاف دې حکومت اقدامات وکړي. حکومت وایي دا مسله یې په پام کې ده. بلخوا د بلوچستان صوبایي حکومت استازي نن د سنځاوي له پرلتوالو سره مذاکرات کوي. په سنځاوي کې د مارچ په 6مه وسلوالو طالبانو د لیوی زواک شپکتنه وزیری له هغه وروسته د دی پیخې د عدالتي تحقیقاتو په آینده کې د دې ډول پیخو د مخنیوي لپاره خلکو دغه ته احتجاجي ناسته شروع کړې ده. پرون د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي ضلعو د صوبې نورو سیمو لپاره د 30 عربو روپو په لګښت د 200 پرمختیایي منصوبو منظوري ورکړه. د دې نه مخکې وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د خیبر قبایلي ضلع د دورې پر مهال ګڼ شمېر منصوبې اعلان کړې وې. د سیمې خلک وایي په کار ده چې دا منصوبې اوس عملي شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې چې د سولې لپاره مذاکراتي ټیم جوړولو ته ډېره پاملرنه وشي. نوموړي زیاته کړې د قطر په سرخار دوحه کې د سولې پیشنهادي کانفرنس ته به د ایجنډا او غړو د څرنګوالي په اړه په آینده کې فیصله وشي. او ملګري ملتونه وایي په راتلونکي اونۍ کې به په لیبیا کې د سیاسي بحران په اړه قومي کانفرنس په جوړولو ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې د انتخاباتو په امکان خبرې وشي. دا له هغې وروسته ده چې لیبیا د کورنۍ جګړې له ګواښ سره مخامخ ده.
لاند خبرونه د منور شان اوري د لوریدونکو اوس وسم د همکار سره زهیر نورو چې پاکستان سره رسپانه په خپلې اداریو کې سلی کلی دي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه د نیوز خپلې اداریه کې وایي پاکستان تحریک انصاف د وټونو نوړاندې په خپل انتخابي مهم کې تعلیم عام کول او درغلي ختمول لومړی ترجیح ګرځولې وه او ویلي چې دوی به درغلي ختموي او د 15 کالونو 14 کالو پورې ماشومان به سکول ته راولي. اداریه وایي د دې ترڅنګ پاکستان تحریک انصاف دا ناره هم وهله چې تعلیم د ټولو لپاره. نو اوس چې د تعلیمي نظام په اړه کوم حقیقتونه مخې ته راغلي نو د دوی دغه ټولې دعوی یې دروغ کړې. اداریه کوي باید چې پاکستان تحریک انصاف په نورو د ګوتو پورته کول وړاندې په خپلو ادارو کې اصلاحات وکړي له هغې مخکې چې نور قیمتي وسایل ضایع شي او یا د خاص خلکو جیبونو ته لاړ شي. نو پکار ده چې دې لړ کې اقدامات وکړي. نوی وخت ورسپنه خپل اداریه کې وایي وزیر اعظم عمران خان به مخالفو ګوندونو نیوکې کړي او ویلي دي چې حکومت چرته هم نه ځي خو آصف علي زرداری به ضرور جیل ته ځي خو که دوی د جیل نه بچ کېدل غواړي نو د ولس پیسې دې بیرته ورکړي. اداریه وایي بې شکه د کرپشن یا درغلي پاک ملک جوړول د پاکستان تحریک انصاف په ایجنډا کې وو او هم په دې وجه ورته اولس اوټونه ورکړي وو خو چې اوس حکومت د مخالفو ګوندونو د مشرانو پر ضد د احتساب په نوم اقدامات کوي نو دا د حکومت په ګټه کې نه دي ځکه چې مخالف ګوندونه ورته یوه ډله کیږي. اداریه وایي پکار ده چې حکومت د احتساب عمل د انصاف تابع کړي ځکه چې د حکومت د دې عمل زیاته ګټه به مخالفو ګوندونو ته رسي. نو که حکومت خپل وجود قائم ساتل غواړي نو باید چې اولسي مسلو اړخ ته پام راوګرځوي. که حکومت د مخالف ګوندونو سره سره د ولس پر ضد هم د گرانی په ځاندر کې اقدامات کوي نو حکومت مخالف ولسی تحریک به د پاکستان تحریک انصاف لپاره په ګټه نه وي. لپی خورخ پر ایدون کې مشرک رسپانه خپل اداریه کې وایي د ډالر په نرخ کې د زیاتوالي وروسته د خزانه وفاقي وزیر اسد عمر ویلي چې ولس د پسټاک ایکسچینج کې پیسې ولګوي او ډالر دی واخلي چې پیسې یې نه ضایع کیږي. اداریه وایي د خزانه وزیر له دې مشورې پر ځای پکار و چې د دې مسلې د قابو کولو لپاره اقدامات وکړي. اداریه اخر کې وایي د ډالر نرخ په زیاتېدو کې د ځینې سیاستوالو لاس هم کېدی شي چې دا د حکومت پر ضد په سیاسي توګه وکاروي. نو د دې مخنیوي یوازې په اقتصادي او مالیاتي طریقه ممکن دی. باید چې حکومت دې اړخ ته توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایشانس لیکي د ایران د پارلیمان یو لوړ پوړی غړی ویلي ک واشنگټن د تهران انقلاب ساتونکو سواک ترهګر تنظیم وګرځوه، نو دوی په هم امریکایي پوست په خپل ترهګر لیست کې شامل کړي. بلخوا ګارډین اوسپان لیکي امریکا د جرمن نړیوال عدالت د حکومتي څارنوالي فاتو بنسو د ویزا منسوخه کړې ده. فاتو بنسو د په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لخوا په مبینه توګه د جنګي جرمونو د پلټنو کولو اراده درلوده. د دوړ لیکونو تفصیل په دې رپورت کې اورو. رویټرز خبری ایشانس لیکي د ایران د پارلیمان د ملي امنیت کمیټې مشر حشمت الله فلاحت پیشی د خالی پورس په خپل ټویټر لیکلی ک واشنگټن د تهران انقلابی ساتندویانو ځواک ترهګر تنظیم وګرځوه، نو دوی به امریکایي پوست په خپل ترهګر لیست کې د داعش سره څنګ کې شامل کړي. ایشانس ته دریو امریکایي چارواکو ویلي تمه ده چې امریکا به د ایران سپاهی پاسداران انقلابی ځواک یو بهرنی ترهګر تنظیم وګرځوي. دا به لومړی ځل وي چې امریکا به د بل کوم هیواد پوست یو ترهګر ډله په رسمي توګه وپیژني. رویټرز لیکي د امریکایي چارواکو په وینا کې دی شي چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لخوا د تهران په اړه دا پریکړه د ګل په ورځ اعلان شي. د ژانس په وینا وړاندې هم د دې پریکړې په اړه ګنګوسې وي. د امریکا دفاع بهرنیو چارو وزارتونو سپینې ماڼۍ په دې اړه لس ویلو نه ډډه کړې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکو د نړیوال عدالت د جرمونو څانګې د حکومتي څارنوالي فاتو بنسو د ویزا له دې قبله منسوخه کړې ده چې هغې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو لخوا په مبینه توګه د جنګي جرمونو د پلټنو کولو اراده درلوده. د ګیمبیا وګړي فاتو بنسو د دفتر په یو بیان کې ویلي هغه به بېله ویرې او د چا د ملاتړه په هیګ ښار کې د عدالت لپاره خپل کار ته دوام ورکړي. امریکا ته به هم سفر جاري ساتي. بیان زیاتوي فاتو بنسو د په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو دفتر ته لتللو څخه څوک نشي منع کولی. ورځپاڼه لیکي د امریکا بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه دي ویلي، خدای واضحه کړي چې د فاتو بنسو د په اړه دا پریکړه د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې میاشتې امر وروستو عملي کړې ده. بلخوا د جرمونو نړیوال عدالت یا ICC ویلي دوی به د قانون حکمرانۍ اصولو ته په کتو خپل کار ته دوام ورکړي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي ک یو وار بیا د وزیر اعظم په توګه وټاکل شو، نو په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې به یهودي میشت ځایونه له اسرائیل سره یو ځای کړي. دا یو له هغو دریو سیمو ده چې فلسطینیان غواړي خپل راتلونکي خپلواک حکومت پکې جوړ کړي. تفصیل د نوري اسنوري په ریپورت کې اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي که د راتلونکي سه شنبې په ورځ انتخابات وګټي په اشغال شوې لویدیځه غاړه کې به د یهودو میشت ځایونه له اسرائیل سره ضمیمه کړي. له نتنیاهو څخه پرون شنبې د اسرائیل د تلویزیون دولسم خبري چینل وپوښتل، هماغسې چې اسرائیل د 1980 کال په جګړه کې نیولې سیمې ختیځ بیت المقدس او د جولان لوړې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې، ولې د لویدیځې غاړې میشت ځایونه ضمیمه نه کړل؟ ده وویل څوک وایي چې موږ دا کار نه کوو؟ په دې اړه مو خبرې پیل کړې او د اقدام په درشل کې دی. نتنیاهو وویل تاسو پوښتنه کوئ چې آیا موږ بل ګام اخلو؟ ځواب دی بلې، موږ به بل اقدام وکړو. زه به د اسرائیل حاکمیت وغځوم. زه د یهودي میشځایونو د بلاکونو او جلا میشځایونو ترمنځ توپیر نه کوم. د فلسطینیانو مشرانو د نتنیاهو پر دغو څرګندونو غوسه څرګنده کړې ده. د فلسطینیانو ستر مرکچي صاحب ارقات وویل اسرائیل تر هغو چې نړیواله ټولنه کړوړو ته برات ورکوي په بېساري توګه له نړیوال قانون څخه سرغړونو ته دوام ورکوي. ارقات په ځانګړې توګه له اسرائیل د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې ملاتړ ته په اشاره وویل چې د ادارې د اسرائیل د حکومت ملاتړ کړی او همې د اسرائیل لخوا د فلسطینیانو پر ملي او د بشري حقونو تیری تایید کړی دی. فلسطینیان په لویدیځه غاړه ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې چې ټول اسرائیل په 1980 کال نیولې د یو خپلواک دولت د جوړولو لپاره هڅې کوي. اسرائیل ختیځ بیت المقدس له خپلې خاورې سره ضمیمه کړې او له غزې څخه وتلی. که څه هم فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې محدوده واکمني لري، خو دا سیمه د اسرائیل له پوځ تر کنټرول لاندې ده. فلسطینیان د جنیوا د کنوانسیون پر اساس چې د جګړې په ترڅ کې په اشغال شوو سیمو کې د میشځایونو پر جوړولو بندیز لګوي، یهودي میشځایونه غیر قانوني بولي. اسرائیل بیا له دې کار سره مخالفت څرګندوي او دا سیمې د خپلو امنیتي اړتیاو د آسماني کتاب تورات تاریخي او سیاسي اړیکو په خاطر د ځان بولي. اټکل کېږي چې 400,000 اسرائیلیان به په لویدیځه غاړه کې د شاوخوا 2,900,000 فلسطینیانو تر څنګ ژوند کوي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپوخ پریږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کیلو هرتس او لنډو صفو دولس زره یو سل دیش پنځلس زره درې سوه شپېته او پنځلس زره اووه سوه پنځه پنځوس کیلو هرتس.
د لیبیا د حکومت پلوس واکونه له مصراتا ښار څخه د پلازمینې ترابلس د دفاع لپاره خوڅېدلي دي. له دې یو ورځ مخکې د حکومت یو مخالف ځواکمن کمانډان خلیفه هفتر وویل چې ځواکونه یې د ترابلس په جنوبي څنډه کې پخواني نړیوال هوایي ډګر نیولی دی. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
پرون شنبه څو ساعته وروسته لدې چې د خلیفه هفتر په مشرۍ د لیبیا ملي پاوځ د ترابلس پر هوایي ډګر د ولکې ادعا وکړه، حکومت ته وفادار ځواکونه له مصراته ښار څخه په هغو ګاډو کې چې پر سر یې درنې ماشین ګڼې لیدل کېدې د ترابلس خواته وخوځېدل څو د پلازمینې هوایي ډګر بیرته ونیسي. د جمعې په ورځ په ختیځ ښار بنغازي کې د حکومت مخالف قومندان خلیفه هفتر اعلان وکړ چې وسلوالو یې د ترابلس د جنوبي څنډو پر لور پرمختګ کړی او پخوانی نړیوال هوایي ډګر نیولی دی. د هفتر په مشرۍ د لیبیا د ملي پاوځ ویان احمد مسماری خبریالانو ته وویل د ترابلس هوایي ډګر مو تر بشپړې ولکې لاندې دی. قصر بن غشیر، د وادي رابعه سړک دیرش کیلومتره ساحه او د ترابلس نړیوال هوایي ډګر او د هغه سړک مو تر بشپړې ولکې لاندې دی.
د هفتر په مشرۍ ملي پاوځ په ختیځ ښار بنغازي کې د مرکزي حکومت له موازي ادارې سره متحد دی. د دې ځواکونو لخوا د مرکزي حکومت پر ضد پوځي عملیات د قدرت لپاره د هغو هڅو نښه ده چې د تیلو د پراخو زیرمو لرونکي لیبیا کې له 2011 کال راهیسې د معمر القذافي د رژیم له پرځېدو وروسته پیل شوي. تمه ده چې ملګري ملتونه په لیبیا کې د احتمالي انتخاباتو په اړه د بحث لپاره د رواني اپریل میاشتې په 14 او 15 نیټه د لیبیا د ملي کنفرانس په نوم لویه غونډه جوړه کړي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې به په لیبیا کې د انتخاباتو د طرحې په برخه کې یوه موافقه ترلاسه شي څو په دې هیواد کې د اوږدې بې ثباتۍ مخه ونیول شي. لیبیا د تیلو پراخې زیرمې لري او د تیلو مهم صادرونکی هیواد دی، خو په عین حال کې د هغو کډوالو د ترانزیت مهم مرکز هم دی چې د افریقا له بېلابېلو هیوادونو څخه د مدیترانې سمندرګي له لارې اروپا ته ځي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
د خوست په یو روزنیز مرکز کې 515 ځوانانو د کمپیوټر او انګریزي ژبې شپږ میاشتنی وړیا زده کړو سندونه ترلاسه کړي دي. د دې مرکز چارواکي وایي د دې ځوانانو اقتصاد کمزوری او په شخصي روزنیز مرکزونو کې د زده کړو لپاره پیسې نه درلودې، نو ځکه ورته دوی د زده کړو موقع برابره کړه. تازه فارغه شوي کسانو مشال ریډیو ته ویلي چې د انګریزي او کمپیوټر په زده کړې سره به د روزګار پیدا کولو موقع ډېر شي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر رپورټ کې اورو.
په خوست کې د رینکن ښوونیز مرکز مشر جاوید خان مشال راډیو ته وویل چې دوی په دې ځای کې دوه پروګرامونه لري، یو د اطلاعات او فرهنګ ریاست د عامه کتابتون په ودانۍ کې د رینکن د نوي دفتر پرانیسته کوي او تر څنګ یې 515 درشو تنو د انګلیسي ژبې او کمپیوټر د شپږ میاشتنی پروګرام فارغانو ته سندونه ویشي. جاوید خان زیاته کړه دا پروګرامونه د هغو ځوانانو لپاره وي چې د اقتصادي ستونزو له کبله په شخصي او خصوصي ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو امکانات نه لري.
اطلاعات فرهنګ ریاست مونږ ته دا زمينه سازي وکړه چې مونږ د عامه کتابتون په ساحه کې د انګلیسي مرکز ځای په ځای کوو، او د دې سره پسند کنن د شاګردانو د فراغت ونډه هم ده چې مونږ 515 د شاګردانو د کمپیوټر او د انګلیسي د برخه څخه فارغ وو. دا پروګرام مونږ د هغه شاګردانو لپاره ونیو چې هغه به وزله دي او نشي کولای چې په شخصي کورسونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
جاوید خان زیاته کړه پراتون کې هم پلان لري چې په ورته توګه د کلیو باندو او لرو پروتو سیمو څخه نور انجنیر او هلکان د دی انګلیسی او کمپیوټر د زده کړو لپاره جذب کی. د یاد خوانیز مرکز یا تن روزون که تاج محمد وایی چه زده کون کتا ده کمپیوتر پا برخه که هاگه مراوش پروگرامونه چه پا دفترونه که ورتدی را ارتیاده تدریس شویدی.
مراوش پروگرامونه ده کمپیوتر پا برخه که چه آغا همون پا دفترونه که استعماله و گشت تریخلو آغا مو تا تدریس کردی چه غیر جمله سخه ام اس وارد ده ام اس اکسل ده و پاورپوینت ده اپریتنگ سیستم چه ده آغا مو ورتد وید.
دلینکن خوانیز مرکز دری طرف آرغان پا خپلو خبرو که خپلوش پک میاشته نویزده کلو تا خوشحاله دیه وای چه
منم مثال بطور ده لینکن خوانیز مرکز سر ماش پک میاشته کمپیوتر درس ویل شگردون سر دوی دیر کوشش که و زحمتی که مگا دوکومه سخه دارکم وقتانه چه دارکم وریاز دکره دوی شگردان تا سهولت برو بار که
زه رحیم گولیم دیر خدا درسی رو کنم گرایش انشالله چه کمزی که مشکل چواله رو که پا دفتر که و که نور زیه که و آغا من پسام داول ادا کوایشو
نمی محی بلاده کمپیوتر سره چه مونه بلاده مونگ نشورید که چه خپل ورز نه چاری پاسانه سره مخته بزو ده کمپیوتر پاسته مونگ رایش چه ده دیر وقت کور پلند وقت کی وکو.
بلخوا دلینکن مرکز ده انگلیسی ژبه یو تن استاد جمال ناصر اصل زوی وایی چه انگلیسی یو تکنالوژی ده اوسنی عصر ده زدکلو لمهم و عناصر و سخه دی.
تکنالوژی پا اوسنی عصر که ده تعلیم ده لسر اولال اساسی عناصر بله که کچه مونگ تکنالوژی و نلرون و مونگ پاسانه سر نشو کولا چه خپلا اهداف تا ورسیگو. نن سبا ده مونگ زوانان چه ده ماشالله ده تکنالوژی سر دیر مینه ده.
یادی دیوی ده خوز پا مرکز اولسوالی که زیاد شمیر ده کمپیوتر، انگلیسی ژبه، ساینس او ده کانکور ده تیاره کورسونه موجود دی چه گرنزوانان پو که پا فارغ و وقتونو که زدکری کبی. خود لیمکن خوانیز مرکز ترچنگ زین نور مدنی بنسرتونه او مستقل سوداگر او شخصیتونه همشته چه پا خپلو شخصی لگختونوی بیوزدو او غریب زوانانو تا ده زدکر زمینه برابری کردی.
لپاکستان و افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولی نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمه امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د چرګانو غن فارمونه دي. د دوی مالکان وایي چې ډیر چرګان نه خرڅيږي او کاروبار یې سکه خراب دی چې له پاکستانه په کاچاکي ډول د چرګانو غوښه ورسي. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې د ولسمشر اشرف غني هغه حکم دی په سختۍ سره عملي کړي چې پکې ویلي وو له بهره به د چرګانو غوښو ورتګ ته ځکه اجازه نه ورکوي چې دوی غواړي په افغانستان کې د ځایي خلکو خپل کاروبار پر مخ ولاړ شي. تفصیل د باس محمد عابد په رپورټ کې اورو.
سره له دې چې د افغانستان د زراعت او مالدارۍ وزارت له پاکستانه د چرګانو په واردولو بندیز لګولې او افغان ولسمشر په دولتي سکتورونو غږ کړی چې په هیواد کې دننه د چرګانو له پارمونو سره د غوښې قراردادونه وکړي، خو په ننګرهار کې د چرګانو پارم لرونکي وایي چې هره ورځ د تورخم له لارې په لسګونو کنټینرونه غوښې په قاچاقي ډول راوړل کیږي چې د دوی په کاروبار یې منفي اغېز کړی دی. د حبیب اسام شرکت مشر عزیز الله حسام په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
استعمال قابل دی.
د احمد شاه په نوم یو بل تن چې د چرګانو د بسته بندۍ شرکت مشر دی وایي کومې غوښې چې په قاچاقي توګه راوړل کیږي بی کیفیت او تاریخ تیری وی چې د خلکو روغتیا ته هم صدمه رسوي.
دغه کم خارجي غوښه چې راځي دغه ټول په نور شینو کې مسولیت او د افغانستان دغه د مرداري سکتور ته ډیره غټه صدمه رسولې ده او نشو کولای د دې د وجې نه مونږ چې خود کفایي ته ورسیږو. د خارج نه اکثره مال نه ایکسپایر مال نه راځي، بې مسول نه راځي، بې کیفیت مال نه راځي.
د دوی د شکایتونو پر وړاندې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وایي دوی د هر ډول قاچاق په مخنیوي کې جدي اقدامات کړي، خو د چرګانو پارم لرونکو نه هم تمه لري چې د خپلو تولیداتو ظرفیت لوړ کړي.
کمیسار د تورخمک بدل کړ. هر نو قاچاغ چې کیږي او یا زمونږ اقتصادي سکتورونو ته ضرر رسوي دا هغې موږ به مخه نیسو. نو زه د مرغدارانو سره هم څوک چې فارمون لري هغې ورسره غږېدلی یم. ما یو توقع د سکتور نه دا ده چې دیو باید په ظرفیت سازۍ باندې هم سرمایه ګذاري وکړي.
یادولو ده چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د زراعت او مالدارۍ ریاست په مرسته تر 3000 پورې د چرګانو فارمونه جوړ شوي ول، خو د چرګانو د فارم لرونکو په وینا اوسې تر نیمایي پورې له فعالیت لوېدلی دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
په اسلام آباد کې د اروپا روزې په مناسبت سره پرون یو پروګرام جوړ شوی و چې پکې د اروپایي اتحادیه کې شامل هیوادونو لخوا سټانډونه لګول شوي وو د خپل کلتور او تاریخ په هکله خلکو ته معلومات ورکول. په پروګرام کې د ګډونوالو وینا وه چې د اروپایي اتحادیې دا ګام ډېر ښه دی او د دې پروګرامونو له لارې به د اروپایي هیوادونو د تاریخ او کلتور په هکله خلکو ته لا نور معلومات ورسیږي. تفصیل زمونږ د همکار احمد الله نه اورو چې هم دې پروګرام ته ورغلی وو.
پرون د خالی په ماخوستن د اروپا ورځې په مناسبت سره د پروګرام تابعه اروپایي اتحاد کړی وه چې مقصد یې په یاد اتحاد کې د شامل ملکونو د کلتور او تاریخ نه د پاکستان اولس خبرول وو. په پروګرام کې د اروپایي ملکونو لخوا سټالونه هم لګولې شوي وو چې پکې د سیلګرۍ لپاره ویزې ترلاسه کولو په حق لای خلکو ته پوها ورکوله. دې سره سره د اروپایي خوړو سټالونه هم لګولې شوي وو او په ګڼ شمېر کې خلکو د دغه سټالونو مخه کوله. سید رسول بیټنۍ چې د خیبر پختونخوا د ټانګ سیمې سره تعلق لري د اروپایي اتحاد دا یو ښه ګام وو او په راتلونکي کې هم دا قسمه پروګرامونه کېدل پکار دي.
د یورپي یونین چې کومه میله جوړه کړې ده په دې کې د یورپي یونین چې کوم شریک هیوادونه دي هغه ټولو د خپل د ملک چې کوم کلچر دي د هغه پروموشن لپاره خپل خپل سټالونه لګولي دي. په اسلام آباد پنسي کې دغه ځای کې ډېر زیات فیملیز راغلي دي، خلک چې دي هغه د خپل ماشومان سره راغلي دي.
د خیبر پختونخوا د کرک ضلع نه راغلي کامران خټک مشال ریډیو ته وویل د پروګرام د لارې د اروپایي ملکونو د تاریخ او کلتور په حق لا د ډیر څه نه خبر شو.
د فارن ملکونو چې مختلف سټالونه لګیدلی دي په دې سټالونو کې چې دا موږ ډیر ځای ته لاړو او ډیر ځایونه مو چک کړل، بل ځنه موږ ډیر څه زده کړل ځکه چې دا فارن ولا سور سټالونه چې په دې کې د فارن هریټیج سور چیزونه چې هغه ټول پکې پراته هغه موږ هم کتل او خاص طور پر د میوزیک نه موږ ډیر زیات متفندو شو.
په اسلام آباد کې د چک جمهوریت سفارتخانه هم په پروګرام کې خپل سټال لګولې وو. د یاد ملک مستیالي سفیر مشال ریډیو ته وویل
دا وای منګ هم په دې پروګرام کې برخه اخیسته ده چې د اروپا اورز ولمنځو. په یاد اتحاد کې زمنګ شاملې دوه هم 15 کال پوره شول په کم چې ډیر خوشاله یو او ګڼم چې دا قسمه پروګرامونه کېدل پکار دي ځکه چې نه صرف د پاکستان اوسیدونکو دا قسمه پروګرامونه د لارې د اروپایي کلتور نه په خشان خبرې دي شي، بلکې د اروپایي ملکونو او د پاکستان اولسونو ترمنځ رابطې هم ښې کېدلې شي. د پروګرام په اخیره کې د پاکستان او اروپا د مختلفو ملکونو سره تعلق لرونکو سندرغاړو سندرې هم ویلې چې راغلي کسانو ترې خوند واخیست.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیم بجا
جمهوری غګونه
په دو نیم بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندرې جادوګری
په درې نیم بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پښتو زړې سندرې او موسیقي او سم ډیر خلک په شوق سره اوري او ځینې خلک بیا داسې مشته چې د دې زړو سندرو کیسټې او سی ډی ګانې ځان سره ساتلې دي. د کې یو د نوخار اورنګزیب استاد دی چې د زړو سندرو او سندرغاړو په سلګونه کیسټې ورسره پرتې دي. له ده سره زموږ همکار خالد خان خبري کړې دي، راځي چې په دې رپورت کې وورو.
دا نوخار اورنگزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربیت اوریدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجا ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه هم محفوظ ساتلي دي. اورنگزیب استاد د کسب په لحاظ د موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالي نه د پښتو سندرې او چاربی تورېدلو شوق او
یاره شوق خو زما بالکل د بچپن نه دی، لکه مونږ چې واړو نو اوم به مدا اورېده په زمونږ په مالت کې هوټلو، هغې کې به دا ریکارډونه غږېده د شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله، پکې به اکثر ناست وو چې بېزګل دا ټکوړې
اورنگزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډي کګوړو د پاره یو الماری جوړه کړې ده او چې کله اوسګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس چې کومې ما سره دي نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی د اکرم خان په آواز چې په 1908 کې پیل ځل په هغه په ریکارډینګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی، په ایز ماسټر ویس کمپنی کې په سړو کې د هغه آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنگزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې د پاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي، خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړې دي.
یار ریکارڈونه خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي، کم از کم باندې 100 خوشا ته قریب دي، مور خو ما سره د اردو ډیر شي په 100 نه هم زړه دي په خواني.
اورنگزیب استاد دغه سندره او کیسټې ډیر پګرانه محفوظ کړی دي، خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم دا شپېتو او یو کال دام ده دا. دا ما انې دا کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور امشتا سسې لا بواله خرابې کې
اسې. خو اورنگزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د اړومبني دور دی، خو بیا هغه وای چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره همشتا.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې په اخر کې د منور شان خبرونه اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي داسې باوري استخباراتي معلومات لري چې ښایي هند د روانې میاشتې په پای کې په پاکستان برید وکړي. نوموړی وایي په دې اړه یې ملګرو ملتونو ته هم خبر ورکړی دی. هند تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. نن په کوټه کې سوداګرانو د داروګانو خرڅونکو دکاندارانو په هیواد کې د دارو درملو په قیمتونو کې د زیاتوالي خلاف احتجاج پیل کړی او غوښتنه کوي چې د داروګانو بیې زیاتونکو کمپنیانو خلاف حکومت اقدامات وکړي. حکومت وایي دا مسله یې په پام کې نیولې ده. بلخوا د بلوچستان صوبایي حکومت استازي نن د سنځاوي له پرلتوالو سره مذاکرات کوي. په سنځاوي کې د مارچ په 6مه وسلوالو طالبانو د لیوي ځواک شپږ تنه وژلي وو. له هغې وروسته د دې پیښې د عدالتي تحقیقاتو او په آینده کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره خلکو دغلته احتجاجي ناسته شروع کړې ده. پرون د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلي ضلعو او د صوبې نورو سیمو لپاره د 30 ارب روپو په لګښت د 20 پرمختیایي پروژو منظوري ورکړې ده. د دې نه مخکې وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ د خیبر قبایلي ضلع د دورې پر مهال ګڼ شمېر منصوبې اعلان کړې وې، خو د سیمې خلک وایي په کار ده چې دا منصوبې اوس عملي شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کړې ده چې د سولې لپاره مذاکراتي ټیم جوړولو ته ډېره پاملرنه وشي. نوموړي زیاته کړې ده قطر په سرحد دوحه کې د سولې پیشنهادي کانفرنس ته به د ایجنډا او غړو د سرنګوالي په اړه په آینده کې فیصله وشي. ملګری ملتونه وایي په راتلونکي اونۍ کې به په لیبیا کې د سیاسي بحران په اړه قومي کانفرنس په جوړولو ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې د انتخاباتو په امکان خبرې وشي. دا له هغې وروسته ده چې لیبیا د کورنۍ جګړې له ګواښ سره مخامخ ده.
او اوریدون کو هم دی سره زمونگا نننه خبرونه ختم شوی. تاسو په دی موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا دی واری ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دی سره زانی ساجمل د خبرونه ویان منور شاه، تکنیکی همکاران نگین صادق پور او دغه سټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړي. خوشاله اوسئ. د الله پامان.